پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه نوې 2022 کال مو مبارک د ګرمۍ 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوره د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 میلادي کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی.
حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه.
تیر 2020 کال له اقتصادي پلوه افغانستان کوم حال درلود؟ جزئیات یې وزنګړي مرکه کې واورې.
خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ.
هر سمخ کې بعد دې سات مهم خبرونه له اجمل اند وورو.
یونیسف اندیښنه څرګندوي چې 2022 کال کې به تر 3 میلیونه ډیر افغان ماشومان له فرزواکۍ سره مخامخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او په هند کې نن سهار په یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 میلادي کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
da 2020 kal da August miashti tar tahawulat wrusta waziyat der kharab shu zaka koranai wanat wani de che da khpalo mashumano asasi artiyawi ham pura kri rukhtai khidmat da taghzi aw pohane chare ham gadi wali shwe
ال جنابی 2022 کال چنن لومړی ورځ د افغانستان کې د ماشومان لپاره نا وړو بال یونیسف وايي په دغه کال کې بشاو خو 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وايي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلی په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیونه او 1 لک بیزای شو او زیانمن شو کسانو سره بشری مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نور هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستانه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون ویل چې کاناډا به د دغه خزینه قاضیانو کورنۍ نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمیر اعلان نه دی معلوم روان 2022 کال کاناډا ته خپل کورنۍ سره ولاړ شي خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کاناډا ژمنه وکړه چې 40,000 هغه افغانانو ته چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور مندر کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. یعنې شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه یو بل پسې ولوېدل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی. د کورونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوې 2022 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولیدنې منع شوې وې خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړې او په پراخو راټولیدنو سره یې د نوې کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې یو ورځي په کرونا وایرس ته خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت کړې وي. د 2022 میلادي کال د هر کلي لپاره پکې خلکو ورلوبې وکړي. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نیلسون وایي د ولسمشر بایډن اداره په نړیوال فضایي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بل نیلسون پرون په یو بیان کې ویل د بایډن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیه او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکار پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر 2040 کال پورې بودیجه تصویب کړي. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. او په موزمبیک کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیاتې شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی.
خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا هم د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې. علت یې هم د کورونا ویروس په نوې بڼه د ډیرو کسانو اخته کېدل ښول شوي. اروپا نن سبا د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له سختې څپې سره لاس او ګرېوان دی. جزئیات د احمد شیبر په دغه راپور کې اورو.
5 4 3 2 1 2022 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو ښارونو کې ولمانځل شول، خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند آکلند ښارونه تل تر نورو ښارونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کېږي، او په دې ښارونو کې له ګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیدنی ښار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې آسترالیا پرون جمعه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د 2000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاک سږ کال د نوي میلادي کال د پیل د لمانځلو جشنونه کم رنګ وو ځکه د کورونا ویروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلوبو مراسم لغوه شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کورونا ویروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې 90% د اومیکرون بڼې دي. د نوي کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایتالیا کې تر نوي میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کورونا ویروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په 24 ساعتونو کې نږدې 1,00,000 او 20 سره وي. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. دا غو شمیرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خبرې کړې، د اروپا په ختیځ کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوي چې زیات خلک پکې د کورونا ویروس په وړاندې واکسین شوي دي، خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کورونا ویروس پکې په لومړي ځل کشف شو، اوس مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غواګیست د لشپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر وایي 2022 زیږدیز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال و.
په بخنی سره مال کال بوي خو هله لری چې ډیر ژر دوی لدی کړهونه راوځي او په خپل په ودرېږي. ولی الله شاهین دې موضوع ته په پام ازادي راډیو ته ویل دا سم ده چې د دوی حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په خبرې د نړۍ له اکثرو ملکونو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې موجودې دي. اخوا یو شمیر کابل ښاریان که څه هم روان وضعیت اندېښمنوونکی بولي، خو هیله لري چې 2022 کال د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. د سیاسي چارو افغان شنونکي بیا له اصلاحاتو پرته 2022 هم احتمالا د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال یادوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 2022 زیږدیز کال لومړۍ ورځ عام افغانان روان وضعیت ته په پام ورته څه هیلې لري. څلوېښت کلن عبدالودود د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
کل به غوي که بعضې کارونه وسي لکه د انکشافي پروژو حساب کتاب سي دی او د مکتبونو خلاصېدل له نړیوالو سره د اړیکې جوړېدل بعضې نور کارونه دي. کونه شي نو بیا به مشکلات زیات سي، ځکه اقتصادي ستونزې دي، خلک له فقر سره مخ دي او بد حالت روان دی. وسیستي حالت چې کوم دی دغه ډېر دردونکی دی.
شیبا بیا د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو خصوصي پوهنتون کې استاد ده.
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان
گزره او دو ویشتم کال که لبدا مرغا ده افغانستان خلق نپوهی که چه چه دول برخلیک سر بمخکه گی. هر شیبه ده جگره بیوزلی ده خزو پکرناستی دنجون و خوانزه و تدن تک لگواخون سر مخدی. هغه گواخون چه دا کالی زمونگ زهن که تیار کره. خموک هیل لرو چه دا کال لکه چنگ چه موگ تصور کبو نوی. دا آزاده کالوی، دا دوده کالوی، دا کار کالوی او دا خلکو دا جوان دا خکیدو کالوی.
سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
د 2022 زیږدیز کال د پایل لوی توپیر 2021 سره افغانانو ته داده چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ شوی او طالبان یو وار بیا په ټول هیواد واکمن دي. خو له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پیسې کنګل شوي چې له امله یې حکومت او هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوي او د لوړو زده کړو دولتي تحصیلي ادارې هم تړلې پاتې دي. بیروزګاري په ټوله کې زیاته شوي خو ډیری په کور ناستې ښځې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي روان وضعیت او ستونزو ته په پام سره 2022 کال د افغانستان لپاره ښه نه بولي. د سیاسي چارو پوها او په ناروې کې پخوانی افغان سفیره شکریا بارکزی وایي افغانستان به په 2022 زیږدیز کال کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ وي، مګر دا چې په خبره اصلاحات راشي.
په راتلونکي 2022 کال کې به اقتصادي، سیاسي، اجتماعي بحران سره مخامخ وي. د افغانستان اوسنی نظام یا رژیم د بین المللي مشروعیت څخه برخمن شوی نه دی او زه فکر نه کوم چې دین وروسته هم کوم ملک دی ته لیواله شي بغیر له دې چې اصلاحات راشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سره له دې چې دا منی چې 2022 زیږدیز کال به د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال وي، هیله ښیي چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي.
د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې هیڅ نوه قانوني موانع نشته. موږ اوس هم له اکثرو ملکو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې لرو. سږ کال به بېشکه له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مل کال وي، خو امید ده چې ډیر زر به له دغو ستونزو او کړاوونو انشاءالله راووزو او په خپلو پښو به ودرېږو.
ښاغلی شاهین وایي اساسي ستونزه دا ده چې امریکایانو او غربي هیوادونو د شلو کلونو په اوږدو کې د افغانستان د ولس په مقابل کې ناروا جګړه کړې او میلیاردونه ډالر یې لګولي. اوس د ده په خبره دا هیوادونه خپلو خلکو ته د دوی د وژل شویو اولادونو او بې ځایه لګول شویو پیسو ځواب نشي ویلی، نو ځکه په خبره یې هڅه کیږي چې د دوی حکومت ژر په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي، نجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او لترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایخی دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وای موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وای د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي نظام په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی پر وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زموږ همکار په دې اړه جزئیات لري. مهرباني.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن د حکومت د رسنیو اطلاعاتو په مرکز کې خبري غونډه درلوده. تر ډېرې خبرې د تیرو لاسته راوړنو باندې محدودې وي، خو په دې برخه کې یو شمېر هغه ننګونې هم یادې کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام ورسره مخ دی. د دلیل افغانستان سره په ځانګړي ډول د روغتیايي سیستم سره د بهرنیانو مرستې وي چې په تیرو 5 میاشتو کې درېدلې دي. د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت د خدمات معین عبدالباری عمر ویل چې د دې مرستو د بندېدو سره د افغانستان روغتیايي نظام بحران ته تللی دی او که دوام وکړي دوی نشي کولای چې روغتیايي سکتور په پښو باندې ودري. د دله قوله چې دا مرستې په داسې حال کې بند شوي دي چې یوازې تیرو 5 میاشتو کې نږدې 22 میلیونه افغانانو دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د په خبره دا حق څه دي چې په افغانستان کې خدماتو ته د خلکو لاسرسی ښیي او هغه محدودیت هم په ګوته کوي. خو د خبرداری ورکړ چې د مرستو بندېدل به په کور دننه افغانان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. ده وویل
ولې بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې 90% د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
په داسې حال کې چې دا د افغانستان روغتیايي سکتور ټول به بهرنۍ مرستو پورې تړلی بولي، خو په درېو برخو کې لوی ستونزې هم د ځان پر وړاندې مخ بولي. چې لومړی د معتادینو په برخه کې مسله یاده کړه چې نږدې 3.5 میلیونه معتادین په افغانستان کې شته، خو هغه 9 میلیونه کلنۍ مرسته چې د افغانستان سره په دې برخه کې کېده ټپه ټپه درېدلې ده او اوس دوی داسې هېڅ سرچینه نه لري چې دې روغدو کسانو درملنه پرې وکړي. تر خو یې د کووېډ-19 ناروغي ده چې وایروس دی، البته چې په افغانستان کې ورځ تر بله دوویل چې ګواښ ډېرېږي. همدا په تیرو 5 میاشتو کې نږدې 10,450 کسان پرې البته مبتلا شوي چې له دې ډلې 450 مړه شوي دي. دوویل نړیوال بانک د کووېډ-19 روغتونونه ملاتړ یې تکاوه او دوی ته یې پیسې ورکول چې اوس دا پیسې بندې شوي دي او که پیسې ورنه کړي دوی مجبور چې دغه روغتونو دروازې وتړي او له مرستو پرته هېڅ امکان نه لري چې دوی حتی د کارکوونکو معاشات هم ورکړي. خوارځواکۍ مسله د یاده کړه چې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان په افغانستان کې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او په دې برخه کې هغه مرستې چې کېدي هغه هم په ټپه درېدلې دي. د بهرنیو د مرستو سربیره یو بل مسله چې د عامې روغتیا وزارت
لنډ وایي لطفا وخت کم دی او مهرباني
اړینه ده. د هغه په کور دننه لوی مشکلاتو چې د ویل په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتون نشته دی چې له دې ډلې 14,000 ثبت او راجستر دي او پاتې هیڅ راجستر نه دي. چې دا یو لوی ستونزه په کور دننه د خلکو لپاره جوړه کړې ده. د روغتیا دننه نظام دننه مافیایي سیستم هم یاد کړو ویل چې حتی د روغتونونو دولتي روغتونونو دننه د لوړو وسایلو او هغه چې ماشینه او تجهیزاتو د هغوی پرزې ویستل شوي او په بازار کې پلورل شوي دي چې خلکو درملنه یې سخته.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو.
تیر کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکې
تیر
تیر 2020 کال په افغانستان کې د یو ستر اقتصادي بحران د رامنځته کېدو کال و. په ځانګړې توګه د دې کال په وروستیو څلورو میاشتو کې چې طالبان واکمن شول، د افغانستان خلک په یو ناڅاپي توګه د نغدو پیسو له کمی، د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي او همدارنګه د بېوزلۍ له زیاتېدو سره مخ شول. سببونه او علتونه یې څه و؟ په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت د غړي ازرخش حافظي سره چې یو اقتصاد پوه هم دی، ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په تیر کال کې د اقتصادي سقوط یو لوی سبب څه و.
زما له نظره دا چې د حکومتونه چې رامنځته کېدل دوی د قدرت لپاره الټرناتیف نه ول، دوی ناڅاپه د حوادثو پر بنسټ دوی رامنځته شول او دوی یو منظم مدون او علمي لاره نه درلوده. حکومتونو تر پایه پورې دوی د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره اعلان نه کړل او دوی آمادګي نه درلوده. خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ، د هغه تر څنګ بیا فساد، عدم مشروعیت، دا هم د بحران دلیل و.
آیا داسې فرصتونه شته چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته ښه کولو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي، د بېلګې په توګه د افغانستان طبیعي زیرمې؟
افغانستان ډېر شتمن هیواد دی، ډېر مهم زیرمې لري چې هلته ځینې بېساري دي. دا نادره فلزات عناصر په افغانستان کې شتون لري. لیتیم ډېر زیات لرو، تیل لرو، ګاز لرو، رنګه فلزات لرو. ټول اوس د پوس باندې په منطقه کې اول یو، او په سکاره کې هم ډېر زیات یو، امکانات او منابع لرو. سرګردانه سیندونه لرو چې د هغې څخه هایدرو پاور یا برښنا تولیدېدلی سي. دا ټول څخه باید ګټه پورته کړو چې تر اوسه پورې متاسفانه ګټه پورته شوې ځینې نه دي، او ډېر مستعد د کار نیرو لرو چې دا زموږ اصلي شتمني ده. مخصوصا په دا تېر شل کال کې تقریبا یو میلیون ځوانان لیسانس، ماستر او ډاکټري ترلاسه کړل او په خارجي ژبو باندې سنبال دي او د علمي منابعو څخه مستقیما ګټه اخیستی سي. دا هم ډېر مهم دی افغانستان لپاره. منابع زیرمه لرو، بشري قوه لرو او ښه طبیعت لرو او ډېر ښه اقتصادي جغرافیه لرو، یعنی لوکیشن لرو.
که څه هم تاسو د افغانستان اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد وباله، په 2020 کال کې مخکې تر دې چې افغان حکومت سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي او سوداګریز وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
دا زموږ اقتصاد متاسفانه داخلي پایې نه درلودلې. د مثال په توګه که چیرې موږ صنعتي تولید لرو، خام مواد د خارج څخه راواردوو یا نیمه خام، که چیرې موږ د خپل مصرف لپاره شیان راواردوو باید هغې لپاره پیسې ولرو او دا پیسې د خارج څخه راتي، د خارجي مرستو پر بنسټ وو. داسې خودکفا په خپل پښو باندې درېدلی اقتصاد نه و متاسفانه. او دا حکومتونه چون د یو ملي واقعي اقتصاد جوړولو لپاره هلې ځلې ونه کړل او فساد هم دغه معنی و.
حافظ صاحب، مخکې له دې چې افغانستان د طالبانو لاسته ولویږي، د پخواني ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو په نظر کوم مهم ګامونه پورته شوي وو؟
د دولت لخوا متاسفانه کوم داسې بنسټیز کار نه و شوي. خارجیان پیسې راوړلې او هلته په افغانستان کې لګولې. په نوم د میثاق شهروندي یو پروګرام و چې 1000 پروژې وړې او غټې چې خارجیان ترسره کول، پیسې دوی ورکولې، نړیوال بانک ورکاو او آسیایي پرمختیایي بانک پیسې ورکولې، د آلمان انکشافي بانک په نوم یو بانک دوی پیسې ورکولې، جاپان ورکاو، هندوستان او نور هیوادونه، ایالات متحده امریکې، دا ټول ډېر خدمتمندانه مرستې کولې. او متاسفانه داخلي منابع چې باید د 15 تر 2 بلیون ډالر یا میلیارډ ډالر راټول شوی وای، هیڅ وخت تر 2 بلیون ونه رسیدل، ځکه چې د فساد شکار و.
حافظ صاحب، د یو نړیوال راپور له مخې ښځې چې په اقتصادي برخه کې غیر فعال استي، د افغانستان ناخالص کورني عواید شای 15% کم سي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې فردي خوا پریږدو د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کېدلای سي کله چې ښځې غیر فعاله سي په د کار په برخه کې؟
زما اټکل خدای دی چې تر 15% څخه ډیر زیات دي دونه، یعنی زما نظر له حد اقل 40% زموږ اقتصاد ته ضرر رسیږي، ځکه چې مارج وکړ چې د حیواني محصولات په افغانستان کې یا په کروندو کې او بیا په بنوالي کې دا ټول اکثرا د لاسي صنایعو کې دا د ښځینه کارګرانو مهارت ډیر زیات دی، که چیرې دوی محرومه سي او دوی کارخانې ته رانه سي او مارکیټ ته داخل نه سي نو زما اټکل تر 40% زیات زیان رسیږي افغانستان اقتصاد ته.
تاسو په 2022 کال کې افغانستان د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول اټکل کوي؟
دا سیاسي بستر پورې اړه لري، که چیرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې دا نوی حکومت دې ته بریالی سي چې د افغانستان وتلي هغه تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري، د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي لکه د افغانستان نېشنل سټیل کمپنی یا مثلا د افغانستان تیلو ملي موسسه. دا شاید موږ کېدای سي چې په دا 15 کال کې د تیل او د اوسپنې شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفا سو او د خارج څخه بالکل بینیاز او د احتیاج څخه خلاص.
دا د طالبانو حکومت ته ستاسو یو شمېر وړاندیزونه شایي وي، که تاسو د 2022 کال د اقتصادي اټکل په اړه راته وایئ چې ستاسو په نظر به 2022 کال څه ډول وي؟
کاوزه هم دغه سي چې اوس مهال روان دي دوام مومي د نورین زیاتیږي، د مثال په توګه تقریبا 1,300,000 خلک مخکې افغانستان څخه تنخواوې ترلاسه کولې، اوس مهال د مثال په توګه 6,800,000 ملکي مامورین ول، 3,200,000 امنیتي قواوې وي چې خارجیان پیسې ورکولې، په حدود د 3,000 متقاعدین معلولین او د شهیدانو کورنۍ وي، دا چې ټول سره حساب کوي 1.4 میلیون خلک چې هر یو ځان سره یو کورنۍ درلودي، دا د دولت په معاش کې خپل ګزارې کولی، دا معاش یوازې د دوی د نفقې په خاطر هم مهم دی او په عین زمان کې دا د مارکیټ لپاره د رونق لپاره، ځکه چې دا خلک چې پیسې درلودري دوکاندار څخه شیان رانیول، دا دوکاندار بیا د تاجر څخه اخیستی، بیا په خپله د اقتصادي رونق په کار اچول کېدل. اوس متاسفانه دا دوه میاشتې پخوانی حکومت تنخواوې نه وي ورکړې خلکو ته، او دا تقریبا 15 میاشتې چې طالبان نه دي ورکړي، او دا 8 میاشتې کېږي چې دا زموږ د پرچون فروشي اقتصاد ډېر ضعیف شوي ډېر، یعنې که ووایم چې په تب درېدلې خو مبالغه یې، خو زه دا ویلی شم چې ډېر څوک سوي.
د طالبان حکومت ته ستاسو مشخص وړاندیزونه کراته وایست چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته ښه کولو لپاره دوی باید څه وکړي؟
په اول قدم زه وایم چې دا خپل مشروعیت بشپړ کړي، سیاسي مشروعیت چې د خلکو امید ورته زیات شي او د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو حمایت ځینې زیات شي. دوهم دا چې نړیوال لپاره د منور ول وسی چې دا یو ادرس دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د ټول افغانانو نمائندګي کوي، او په عین زمان کې دلته پنګونه مسون ده، دلته بین ملي قوانین مراد کیږي، کنوانسیونونه تر پښو لاندې نه کیږي، نو دغه لپاره دوی یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري، پرته له هغې نه مرستې کېدای شي او نه هم بین ملي لوی پنګونه په افغانستان کې ممکن دي، په دې چې هر پنګونه چې کېږي باید نړیوال بانک ورته پرمیشن ورکړي یا اجازه نامه ورکړي، یا د سویفت سیستم څخه چې د امریکایانو په لاس کې دی د هغې څخه بیا تیر شي پیسې راشي، داسې خو نه شي کېدلی چې $500 میلیون یو څوک پنګونه وکړي او دا پیسې په خپل جیب کې واچوي افغانستان ته ویسي، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول څخه د مخه زما مشوره دا دی چې یو مشروع متعارف او د منلو وړ ترکیب او حکومت باید جوړ شي چې تخصصي بڼه ولري، پاک او مخلص هم وي، او امنیت خو اوس مهال د پخوا په پرتله ډېر ښه دی. نو دغه تضرورت شته چې یو د خلکو د منلو وړ او د دنیا د منلو وړ یو رهبري او حکومت باید ایجاد شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. لنډ خبرونه له اجمل انداورو.
دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,000,000 بې ځایه شوو او زیانمنو شوو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کاناډا غواړي چې هغه ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې 14 تنه نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوي 2020 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 800 معتادین ساتلی دي. دا چې تاریخ د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کانشیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي.
زین الله وایي چې اوخه مې د نشئی له عمله د کورنۍ او خپلوانو د اوو بار دی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب زموږ می تباه شو، بس نور څه کې تو ژوند می تباه شو.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زموږ انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3,000 کېږي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل سوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فراد امنی قمندان نعمت الله معصومی ازادي رادیو ته وویل سلګونه معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل تدلمنن وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشې سول.
شپر نیم سو کسان هم اندازه مجاهدین الحمدلله را ټول کړله په محبس کې وه درملنه یې هم ځینې وسوله ښه سوي هم دي تر ډېره دا نوي کسان چې درملنه یې سره سوې ده او ښه پوره سره تیار سوي دي هغه مونږ دوی کورنۍ ته ور وسپارله او له غریبانو څخه مونږ د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فراه کې محتاجین ډېر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اووه زرو ډېر بې سرپناه محتاجین ژوند کوي، خو د طالبانو حکومت یوه میاشت مخکې 2000 دا ډول محتاجین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د محتاجینو د درملنې زربسریز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو محتاجینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
د حدود 2000 نفر مریضای
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوي وو زموږ روغتون ته راوړل شوي او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دي رخصت شوي. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ورباندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې د محتاج د درملنې دوره 15 ورځې ده، خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د محتاجینو د درملنې دوره 10 ورځو ته رالنډه کړې ده. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د محتاج د درملنې لپاره 15 ورځې بستر کېدل کفایت نه کوي، بلکې محتاج له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې دوباره احتیاط ته لاړ نشي، یوازې د مریض په بس کې نه دی، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعی مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او محتاجینو د درملنې له مرکزونو څخه د محتاجینو تر رخصتولو وروسته خپله له محتاج او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي، خو محتاجین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اختر شي باید د کوکنارو د کښت او نشي موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبري واورو.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. لنډمهاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګسیت، ډپریشن یا خفګان، که چېرته لیبر یا د زیږون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. او بل دا چې دا ماشوم محتاط دنیا ته راځي. په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتې نشي رودلی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولي دي. له دې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزي محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې له دې لارې نشه یي موادو ته د خلکو لاسرسی کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشه یي موادو بندول هغوی له روغتیایي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزي زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دې زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلق سے پہ محباس کے ناسی دا غوص چی رشتیا دا خدایی ویلی نوی پیسا دا پینزه نوی پیسا دا دا غا طول عملیان دی دا شار آدیری پر دا که وی دا جاده پر دا که وی والا کچا تا پسلو رزم دوڑی رسی دلا پدری رزم دوڑی رسی دلا ویس دل تا ورو را دوڑی مور کئی نو دا غا دا خپل دا زان دا سی حد دا پارسی را وستلیو دا غلطا لا دی مجایدین و دی کور ودانی خیر دی ویسی والا غا دی منگ دی مور دی پلار دوائی بلا ورپسی سی
احمد الله که هم په زور زندان ته راوستل شوی خو دی وایي چې تر ډېره حده یې درملنه شوې او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کام نشي و تماشي مکول د پلار سره مجنګونه کول د قربانو سره مکول مګر زما بس که ارڅه ولا رسیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 یې معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه بخیر ډېر ورته برابر کړی دی، یعنی تم علاده استاد ورته درولی چې ساندې تخلیق تکرارونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی کلینیک کې دی، یعنی هغه تر عباس سره ورځ درملنه کوي که چیرې دلته درملنه نه کوي شفاخانې ته بیا یو او بل د معتادینو روغتون دی هغه ته هم استو تقریبا دوی وخت حالته وخت لري چې موږ څومره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی دی استعمال کړی دی چې مثلا دې طرف لا پاک صحت لري ورکه لا جوړ روغ.
طبي ډاکټران نشئی موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول کې اقدام بولي، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې د طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد اچول په دې معنی دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی لپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو لپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 400 او ته رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندویه ټولنو مرستې ورکولې، خو څرګنده نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویه ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ان څپو باندې هم اوریدلای سي. افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې ښه ډیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې ده په 15 کلاس کې ویشل شوی ده، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد بکشته.
هغه څوک تریاک استعمالی دغه نښې نښانې بچي،
اولا دغه گوشه گیری ده. دا خلق معمولا وارد یواز پاتسی یا دیر دست تیاره زمین معمولا دوی جوان کید. معمولا دا کسان چه بگور اول بیشتیا ده، دوی جر جر دا ایسالات یا ناس ناستی که دیر شکایت کی پا دی که کانگ دیرشتا، یعنی استفراغات دیر کهی.
دا تریاک پا کمو تریخو کارول کیگی؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خولې له لاز استفاده کی، او درېم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې په دغو کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، ایچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راته رڼا واچوي شي. لنډمهاله زیانونه څه دي؟
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري، چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په ما خو هېڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړې. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو. خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري، ځانوژنې هغه یو عامل ده.
ځینې میندې دي چې د هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي، او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظ هغه کوچنی چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی دی په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده، یا پزي مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي. دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره ته رامسته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غده شته نخامیه په نامه یادیږي، په هغه کې 100 تقریبا 9 هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي. دا غینه دوه دانه یو ال اچ او اف اس اچ ده. دا هم په خزه کو هم په نارینه کو. په خزینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي، خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي. په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مشدی ته وای، نطفه په عربی کې وای، معمولا د نطفه سبب ګرځي. استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نسی کېده چې پراتلو کې اخیزه د اقامت یا بیولوژی سبب ګرځي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده.
د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخی کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو خو کله چې د خپل نه اهل او انډیوالان لخوا په نشو اخته سو هر څه ځنی پاتسول او شی اولادونه به تعلیم پاته دي او په یو ګول ډوډۍ په سرګردانه ګرځي دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم ځانونه اړولي او خریان یې لسړه ولستونزو سره لاس او گریوان دي دا بخپل د زین الله لخلې واورو
دا پرزنامه زما د خاله زوی او زما اوهده پر متناسب ده دا چې په نشو اخته سو د خراب و خلکو سره او د لوپر و خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته کوله اول خالی سیګرټ او پاس لیغه چارس او ورپسې پوډر او سره استعمالول نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم پوډر یې په چارسو کې په چارسو داخل کې او سره استعمالول چارس به تیار ورته ډکړي وو پوډر سره د تبې وبونه وو چې دا چارس دی هغه به چارس وسکول تقریبا لس ورځې دی دامه چرس ته ورکړه او چرس یې وسکول نو دوی کور کې غږ نه وکړه چې زه ماته داسې ملګري ساخ کلی ده مکان ته چې دوی ویلې پروا نه کوي زه به خپل ځان اداره کړم کنترول کړم زه به جوړ سم دغکې تقریبا اته کاله ووتل دا چې پوډرس کوي اوس یې کورنۍ په ډېر په تشویش کې ده ډېر یې غم ورکړی ده ډېر جګرخونه دي تقریبا یو زوی یې څوارلس کلن ده بل زوی یې داسې تقریبا لس کلن راځي یوه لور ده او دا خپله تکړه استاذ د رنګ د موټرو رنګمال استاذ ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده ډېر ښایسته رنګمالي کولی سي په تورخام کې دوکان درلودو دکه نشانه کولی اوس به د کور ژوند ښه وای ته وایي اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی استاد زوی چې دی تقریبا تر پنځمه صبح پورې درس وویلې ډېر د ناچارۍ نه ډېر د بې وزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې ترې ګټوندونه څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دو شرایطو کې ما زنګ ورته وویم هله راسته تقریبا د اته کاله خو دا په بستر کې په شفخانه کې ووزه بېرته شروع کړي دا خپل په نشو کې غرق ده جوړېږي نه نو زوی مې اخر ورته زنګ وویم هله خارزاده ته راسته زه درته یو کاروبار جوړ کړم هلته مې یو کراچي ورته پیدا کړله دا خوراکي مواد خرڅي انرژي او نوشابه او دغه شیان چې دي دا خرڅي او د کور روزمره خرڅ مخ ته وړي دا چې ماشومان په کور کې رنجېږي بله ورځ په ټیلیفون کې د غاکو ماشومان مدسه پزاراسی و چې ما پلار غاک په ټلیفون کې ده نه دما د دوی پلار سره مینا ده خو پلار بیچاره نشي عمله پراسي نو پزان نه خبرې چې زه اولاد لرم کنه لرم کور کې مې سوچتا کنهستا خپل په منیشو کې غرق ده دې مې جوړ ته سوځي دې بیچارهګان اوسه چې سي اوسه ورته پښتنه ته پښتنه کومه نو دې ستر کې او زړه دې غمون سره ډکی نو سړي زړه تر ډک شي یعنی زه کله ور سم ډېر وسره نه کېنم چې زړه ما ډکی ما ډېر بد اغیزه کې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامي کې صدا شې د چي سمت خان لس کال کېږي چې چرس کوي خو بیا هم په ظاهر په صورت روغ او لرنګ تازه ښکاری سمت خان یو ورځ لخپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ورکوي بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پیل کوي خو په یو څو میاشتو کې داسې تک زیړ او کمزوری کېږي چې بېخي لکار لویږي دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه ولی جان د دې پوښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندی اران رازی و دل تمیله کو
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه تعمیر هم شته دی.
هو نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلې ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکړه.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی یې. نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کی نه مانی، راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دی واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو محتاج یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بېخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بېخي لیونې کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پښتې یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.